السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ده. د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله ده. د خبري مجلې په راپورونو کې اورئ چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد که څه هم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسیون پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په پیل کې د ملالۍ بشیر نه خبرونه اورئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ولایتي چارواکي وایي طالب وسلوالو تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو حملې پیل کړې چې پکې څوارلس سرتېري وژل سوي دي. ناټو وایي چې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې یوه ټول اړخیز بحث ته اړتیا ده، او د بشري حقونو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغیزستانه وغواړي د بشري حقونو مدافع عظیمجان اسکروف ته له زندانه را خوشې کړي. بشپړه خبرونه. د هرات ولایتي چارواکي وایي طالب وسلوالو تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې پیل کړې چې پکې څوارلس سرتېري وژل سول او یوویشت نور ټپیان سول. د هرات د ولایتي شورا یوه غړي نجیب الله محبي ویلي چې حملې په شینډنډ ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ماخوستن پیل شوې. محبي وایي جګړې شپږ ساعته دوام وکړ، او وروسته له هغه چې سیمې ته تازه نفسي سرتېري ورسېدل حمله پر شا وتنبول سوه. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د وژل سوي سرتېرو شمېر لس ښودلی دی. د شینډنډ ولسوالۍ د امنیه قومندان حکمت الله حکمت ویل چې دا حملې 200 طالبانو کړې وې، او پکښې یې له لاسي بمونو او اتومات ټوپکو څخه استفاده کړې وه. ښاغلي حکمت ویلي چې دیرش طالب وسلوال وژل سوي، او په سیمه کې نن هم خال خال جګړه دوام لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي پر ټویټر یوه ویډیو خپره کړې چې ادعا کوي افغان سرتېر یې برمته نیولې دي. د دې ویډیو کاروالی تر اوسه نه دی تایید سوی. طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې څوارلس سرتېري وژل سوي دي. ناټو وایي چې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې یوه ټول اړخیز بحث ته اړتیا ده. په افغانستان کې د دغه سازمان لوړپوړي ملکي استازي کورنیلیس سیمرمن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې دا خبره وکړه. هغه د پاکستان په شمول د سیمې له هیوادونو هم وغوښتل چې د افغان سولې په بحث کې رغنده رول ولوبوي. له دې سره په یو وخت د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره له سیمې په خپل دریم سفر بوخت دی. خلیلزاد تر اسلام آباد او کابل وروسته نن مسکو ته رسیدلی دی. د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې و افغان سرتېري وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو ډلهیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې درې امنیتي سرتېري ووژل سول. ښاغلي حنیفي همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو تر جګړې څه موده وروسته د بهرنیو ځواکونو الوتکو له کمربند څخه دوه کیلومتره شاته د ملي اردو پر یوه کمپ برید وکړ چې په نتیجه کې د ملي اردو لور د کماندو سرتېري وژل سول او پنځه نور ټپیان سول. د دې پیښې په اړه افغان ځواکونه او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه څه نه دي ویلي. ولسوال وایي دا ولسوالي اوس مهال وسلوالو طالبان محاصره کړي، او که مرکزي او ولایتي اداره ورته پام ونه کړي برخلیک به یې ښه نه وي. د اروزګان ولایت د امنیه قومنداني او ولایت مقام مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. په کندهار ولایت کې له پولیسو سره نښته کې یو بریدګر وژل سوی او بل ټپي سوی دی. د کندهار د پولیسو ویان څارن زیاد ورانی وایي نن یوه بجه وسلوالو موټر سایکل سپرو د کندهار د څوارلسمې حوزې اړوند په سیمانو پلسیمه کې پر ګزمه ولاړو پولیسو برید کړی او دوه پولیس یې ټپیان کړي دي. وروسته له هغه چې حمله کوونکي له هغه ځایه تښتېدلي په لسمه امنیتي حوزه کې نورو پولیسو ورباندې برید کړی چې په نتیجه کې یو برید کوونکی وژل سوی او یو بل په ټپي حالت کې تښتېدلی دی. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ملګرو ملتونو ته د عربي اماراتو د دایمي استازي مرستیالې امیرا الافیتی د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده عربي امارات د افغانستان حکومت په مشرتابه د افغانستان د سیاسي حل بشپړ ملاتړ کوي. میرمن امیرا د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد د ټولنې د ټولو لوریو پر ګډون ټینګار وکړ. امیرا همداراز وویل ابوظبي لیواله چې د افغانانو د لیدلوري د بریالیتوب په خاطر په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د تامین زمینه مساعده کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د بشري حقوقو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغیزستانه دی وغواړي د بشري حقوقو مدافع عظیم جان اسکروف د له زندانه را خوشې کړي. د دسمبر په 16 په خبره کړي بیان کې دغه ادارې ویلي اوس وخت را رسېدلی چې قرغیزستان اسکروف را خوشې کړي. اسکروف تر نیول کېدو مخکې د بشري حقوقو مدافع وو او خپلواکو ویبپاڼو ته یې لیکل کول، خو اوس د قرغیزستان په زندان کې د ابدي حبس سزا تېروي. دی په خټه ازبک دی او د ټولنې امن او ثبات ته د خطر پېښولو په تور وروسته تر هغه نیول سوی و چې په 2010 کال کې د قرغیزستان په جنوب کې په نژادي نښتو کې تر 4500 زیات کسان وژل شول چې ډیری یې ازبک وو. اتشپېته کلن اسکروف ټول تورونه ردوي او وایي دا قضیه سیاسي انګیزه لري. او د بې پولې ډاکټرانو ادارې او په مدیترانه کې مرستندوی ادارې ویلي په مدیترانه سمندرګي کې د خپلې ژغورونکې بیړۍ فعالیت دروي. دغو ادارو د دې پریکړې لامل د اروپایي ټولنې هیوادونو لخوا ورباندې دوامداره فشار بللی دی. د بې پولې ډاکټرانو ادارې پر ایټالیا او نورو اروپایي هیوادونو تور پورې کړی چې د اکویرس په نوم د دوی د ژغورونکې بیړۍ د کار مخه نیسي. په تېر جون میاشت کې اکویرس وروسته له هغه د سیاسي او ډیپلوماتیک بحران یو سمبول وګرځېد چې ایټالیا یې پر مخ خپله پوله وتړله او دا بیړۍ له 1830 ژغورل سویو پناه غوښتونکو سره یو ځای په اوبو کې بنده پاتې سوه. د خبرونو پای.
نن جمعه ده، دلیندی قوت شپرسمه در دسمبر میاشتی اومه. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد که څه هم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسون پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د انتخاباتو کمیسون وایي
زموږ غوښتنه همیشه دوی ته خدغه ده چې دغه ملي پروسه سره دوی همکار واوسیږي تر څو موږ وتوانېږو حق حقدار ته وسپارو.
دا هم اوري چې په هرات او ارزګان ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په پیښو کې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاکستان پوځ د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو ته خبرداری ورکړ. تر 6:30 بجو د چین د ولسمشر او د شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د کتنې په اړه هم راپور خپرو. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون وروستۍ پریکړه قانوني بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسون پر خپله پریکړه له سره کتنه وکړي. د دغه اتحاد غړی او د انتخاباتو د آزادو او عدلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر نن په یوه غونډه کې وویل چې دغه پریکړه عملي بڼه نه لري. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړې وکړي او دغه پروسې د بحراني کېدو لامل باید ونه ګرځي. د دغه اتحاد غړو د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې خپل موقف اعلان کړو چې تېره ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړي. د دغه اتحاد یو غړي خلیل روفي د اتحاد اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلی وو.
اتحاد زمینین که تصمیم آخر کمیسون
شد. دوی دغه اتحاد که څوم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولی، خو په اوسنی وضعیت کې عملی کېدل لستوندو ډک دي. همداشان د دواړو کمیسونونو ترمنځ روان وضعیت هم د انتخاباتو د راتلونکو مرحلو د عملی کېدو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دی. اتحاد له دغه پټه په ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه غواړي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په اعلامیه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارښتنه شوې چې په لومړی قدم کې د هغه محلونو او مرکزونو باطل کړي چې درغلي پکې شوې ده. همدا شان دي د هغه مرکزونو په اړه چې درغلي پکې نه دي شوې هم فکر وکړي. په اعلامیه کې همدا شان ټینګار شوې چې د انتخاباتو د قانون د 94 ماده په اساس کولی دل شول چې په اکثریت مرکزونو کې درغلي شوي او د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. په دې صورت کې د باطل حکم عملي شي. په دغه اتحاد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ، د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ، د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز موسسه او یو شمېر نور بنسټونه غړیتوب لري. په همدې حال کې د دغه اتحاد غړي او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو کمیسونونو ترمنځ وروستۍ او کشمکشونو ته په کتو انتقاد وکړ او په ټینګار سره یې وویل چې د خلکو رایو ته باید احترام وشي. نوموړي همداشان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمزوري مدیریت ته هم اشاره وکړه او وویل چې دغه کمیسون د انتخاباتو په اړه د دوی وړاندیزونو ته اهمیت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې چې د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د حوزې ټولې رایې لغوه اعلان کړي او د ورځې ناوخته د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه پریکړه په بیړه او سیاسي وبلله او رد یې کړه. د دغه کمیسون مسؤلینو وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه د اسنادو او شواهدو په استناد نه وه او په اړه یې له دوی سره مشوره هم نه وه شوې. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د اثار بنسټونو اتحاد د تازه څرګندونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اثار بنسټونو له لوري پر دوی لګېدلي تورونه بیا ساسه وبلل. د دغه کمیسون مرستیال وایي زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون ټول غړي مسلکي او په کارپوه کسان دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون همیشه کوشش کړی دی چې د نظر او بنسټونو سیاسي عذاب او مدني ټولنو ته د نظارت پوره زمینه برابره کړي تر څو دغه ملي پروسې څخه دوی نظارت وکړي. اما بدبختانه دوی همیشه سلیقوي برخوردونه کړي، دوی سیاسي برخوردونه کړي، دوی پر ځای دوی تخنیکي او مسلکي برخورد وکړي. زموږ غوښتنه همیشه دوی ته خدغه ده چې دغه ملي پروسې سره دوی همکار واوسيږي تر څو موږ وتوانېږو حق حقدار ته وسپارو.
خغلی سادات وایي چې پر انتخاباتو د اثار بنسټونو ته په ټوله پروسه د نظارت حق ورکړل شوی خو د نوموړي په وینا چې دغه بنسټونو په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. خو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د اثار بنسټونو اتحاد وایي دوی په انتخاباتي پروسو کې د ستونزو د مخنیوي په هدف هڅه کړي خو دغه هڅو ته کمیسون ارزښت نه دی ورکړی تر دې چې همدا مسایل د دواړو کمیسونونو ترمنځ د ستونزو د راپیدا کېدو لامل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دولس دقیقې کېدونکې دي. اوس هم د افغانستان په ځینو برخو کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په اړه راپورونه راخلو. د اروزګان چارواکي وایي چې په چنارتو ولسوالۍ کې و سرتیري وژل سوي او څو تنه نور ټپیان دي. خو د ولایت مقام د دې پیښې په اړه زیات جزئیات له رسنیو سره نه شریکوي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې تیر شپه د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو او د وسلوالو طالبانو په ډلیزو بریدونو کې وو افغان سرتیري وژل سوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د یادی ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو ډلیزو بریدونه وکړه چې پر مهال د ملي اردو درې افغان سرتیري وژل سوه. ولسوال دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو تر جګړې څه وخت وروسته د بهرنۍ ځواکونو تیارې راغلې او له کمربند څخه یې دوه کیلومتره شاته د ملي اردو پر یو کم برید وکړي چې پر مهال د ملي اردو څلور د کمانډو سرتیري وژل سوه او پنځه تنه نور ټپیان سوه. حادثه موکړه چې په دې اړه د بهرنۍ ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اروزګان ولایت د امنی قمانداني مسؤلین په دې اړه له څه ویلو ډاډه کوي. د ولایت مقام مسجد په چنارتو ولسوالۍ کې جګړه مني خو وایي چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. سرپرست والیا تاولا فضلي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې هلته یې د وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه په شا تمبولي او په خبره یې چې د جګړې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو دوه همي ټانګونه هم پاتې شوي. ښاغلي فضلي وایي په چنارتو ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د برید په اړه معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د دغه ادعا او پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
بلخوا په هرات کې البته په شیندن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړول کېدو خبره سوې ده. د شیندن ولسوال وایي ځینې سرتیري بېول سوي دي. اکرام الله اکرام شېبې مخکې نور جزئیات راسره شریک کړل.
هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر شپه لس بجې د دغه ولایت په شیندن ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو پوسته باندې ډله ییزه حمله کړې ده. د شیندن ولسوال حکمت الله حکمت په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې د ملي اردو و تنه سرتیري وژل شوي او شل نور د وسلوالو مخالفینو په لاس باندې اسیران شوي دي. نوموړي وویل
طرفات ما برو جز بین 6 الى 8 نفره ولی اسیر داره 20 نفر اسیر داره شاهی ولسوالی زمان ولی پرسونان از ولسوالی مونست.
شیندن په هرات ولایت کې نام نه ولسوالی بلل کیږي. د هرات یوې سی سیمه ایز سرچینه چه نه غختل نومی واخیستل شی ازادی راڈیو خبریال تا ویلی دی چه پا دی حمله که سوار لستانا ده ملی اردو وجل شوی او شل نور اسیران شوی دی وصلوال و طالبان هم دی ویلامی پا خبراول و سرا ویلی دی چه داغا حمله دوی کلی دا و سوار لستانا ده ملی اردو سرتیری وجلی دی او درویش نوری جوندی لزانا سرا ویلی دی وصلوال و طالبان تا تردید ما پا داغا جکلا که دا وقت و تلافات و پا دا معلومات نشتا.
جنگ ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کله چې سوله وي د پرمختګ زمینه د بیا رغونې په کارونو سره برابرېږي. د کندز چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بیا رغونې د یوې لویې پروژې د کار چارې پیل سوي دي او د دوی په خبره چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د خلکو زیاتې ستونزې حل سي. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندز سیمه ایز چارواکي د امام صاحب ولسوالۍ د ښار د 1200 کیلومتره سړک جوړولو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي چې څه باندې 600 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. د کندز د فواید عامه د ریاست رئیس محمد رحیم رحمتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سرک 12 کیلومتر داخل شهر امام صاحب پیتا شد و کارای مالیش هم سر از این روز شروع میشه.
دی امام صاحب ولسوالی دی خار دی سرک ساختمانی کار رسمن پیل شوی او پاتلس میاشتو که با پاساسی دول اسپالت او گت اخسن تا وسپارل شی او لکبال باید خلگو همیشنی سون زیور سر حواری شی. پا ورطا وقت که دی امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی وی چې د نوموړي ولسوالۍ ولسونه د آبادۍ او پراختیایي له کارونو او پروژو ملاتړ کوي او پلی کېدو ته یې زمینه برابروي څو په هرې سیمې کې د آبادۍ کارونه پیل شي.
ما در ګام نخست تشکری میکنم از مقام عالی ریاست جمهوری کې پروژه را منظور کردن.
زه د خلکو په استازیتوب د افغانستان دولت ولسمشر څخه مننه کوم چې دغه حیاتي پروژه منظور کړه او رسمن د جوړولو چارې پیل شوې او په بشپړېدو سره به زموږ د ولسونو ستونزې هوارې شي. لدې سرسم د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له خلکو وغوښتل چې د خپلو ملي ځواکونو سره د امنیت په ساتنه او د نظام په پیاوړتیا کې اساسي همکاري وکړي څو په سیمه کې ټولګټو پروژو ته د پلي کولو زمینه برابره شي.
مردم شرفتمند ولسوالی امام صاحب سه سال بشه که با جمعی از اعضای مختلف شورای ولایتی
لدره کالو رئیس د امام صاحب ولسوالی خلکو په دیاړه په وار وار خپل وړاندیزونه له مرکزی حکومت سره شریک کړي وو چې په پایله کې د امام صاحب د بازار د سړک جوړولو پروژه منظور شوه او زه د خلکو په نمایندګۍ د ملي یووالي حکومت له مشرانو څخه مننه کوم. بلخوا د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي د دغې لویې پروژې د کار پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د امنیت په ټینګښت کې او دغه راز د ورانکارو ډلو د شومو کړنو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي څو په سیمه کې امنیت تامین شي او خلک د ژوند له اساسي سهولتونو څخه برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تر دې چې به د غنو اوریدونکو اسمي سونه راغلي چې پر بیلا بیلو موضوعاتو د شفی جان زدران له نادر شاکور ټول سولي په خپل سیمه کې لیکلي همیشه د افغانانو پر رايو لوبي کېږي. نور به په دې برخه کې غور کوو. حمید الله د کونړ له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي دلته مخابراتي شبکې نسته، یو هم سم کار نه کوي، حکومت یې دغه ستونزه حل کړي. دفتانی په نامه اوریدونکو لیکلي د سولي په حق له خلیل زاد خبري د طالبانو او د افغان حکومت دغه راز نور حکومتونو سره یو مثبت ګام دی په دې له چې یو نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقق د لوګر لیکلي د ژمي پر رسېدو سره په لوګر کې د لرګیو بیا په خاصه توګه د سون د نورو توکو بیا لوړه سوې ده. فضل کریم درویش د پکتیا له زیاریوب څخه لیکلي یو طرف حکومت د نشې توکو په وړاندې مبارزه کوي، بل طرف ته همدغه چارواکي د دغو موادو په کاروبار کې شکیل بلل کیږي. بل اوریدونکي لیکلي چې په زابل کې لیسانس استادان بیکاره ګرځي خو د واسطې والا ټول پر کارونو ګمارل سوي دي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه میولا حلیمی تندر لیکلی چې ولسمشر غنی دی په هیواد کې د ښوونکو ماشونه زیات کړي، په اوسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. د غوریدونکو په بل سمس کې لیکلی هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي. د پاکستان پاوز هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ غړو ته خبرداری ورکړی چې پر سره کرښه دې نه اوړي. د پاکستان د پاوز ویاند ویلي چې پاوز د دغو کسانو حرکتونه له نږدې څاري. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د پاکستان د پاو ځوان پرون وویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته فرصت ورکړی چې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي او وایي منله چې په قبایلو کې په وروستیو یوه نیمه لسیزه کې د تروریزم پر ضد جګړې د پوځ عملیاتو او تروریستي حملو خلک ډیر ځپلي او دردمند کړي دي. آصف غفور وویل موږ د هغوی غم او درد درکولای سو خو هغوی باید پر هغو کرښو تیر نسي چې دولت به پر وضعیت د کنټرول لپاره له قوې او زوره کار اخیستلو ته مجبوروي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ د پاکستان د پوځ پر ضد انتقادي غږ اوچت کړی او ویلي دي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونه باید د پښتنو د کړولو او د هغوی پر حقونو له تیري لاس واخلي. د پاکستان د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي په سوله ایز ډول مظاهرې او احتجاجي غونډې جوړوي خو پر پوځ انتقاد هم په هغه هیواد کې پر سره کرشه او شتل ګڼل کېدلای سي. د دې حرکت غړو په ابتدا کې د پاکستان له حکومته څو اساسي غوښتنې کړې وې. هغوی غوښتنه کړې وه چې په قبایلو کې دي پوځي پوستې کمی شي، په قبایلو کې دي ماینونه پاک شي او د هغو کسانو برخلیک دي معلوم سي چې په وروستیو کلونو کې بېدرکه شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان پرون خبریالانو ته وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ د دریو اساسي غوښتنو د ترسره کولو لپاره کار روان دی. هغه وویل چې د اوو زرو بېدرکه شوو کسانو دوسیه څېړل سوي او څلور زره حل شوي دي. د دې حرکت دوه غړي محسن دوړ او علي وزیر سش کال د جولای په میاشت کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته انتخاب شول. محسن دوړ د آصف غفور د خبرو په جواب کې پرون پر ټویټر لیکلی هغه کسان چې پر سری کرشي تیر سوي تاسو یاست، تاسو منتخب صدر اعظم په دار کړی، اساسي قانون تاسو تر پښو لاندې کړی دی. محسن دوړ لیکلی چې ولس یې دومره تحقیر او ځپل سوی چې نور د بایللو لپاره څه نه لري.
د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د یو تازه فهرست له مخې په روان 2013 میلادي کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو د لست په دویم ځای کې راغلی چې تروریزم ځپلی دي. د تروریزم له امله په عراق او سوریه کې سږ کال د مرګ ژوبلې اندازه د نورو هیوادونو په نسبت چې تروریزم ځپلی زیاته کمه شوې ده. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي تروریزم په تیر 2013 کال کې تر ټولو زیات کسان په افغانستان کې وژلي دي. خود دې انسټیټیوټ د تازه فهرست لمخې افغانستان سکهال د هغو لسو هیوادونو د لیست په دوهم مقام کې دی چې تروریزم پکې زیات کسان مړ کړي دي. دا فهرست خې چې پنړې کې د تروریزم په نتیجه کې د مرګ ژوبلې اندازه د تیر 2013 کال په مقایسه 20% کې راټیټه شوې ده. عراق او سوریه هغه دوه هیوادونه دي چې سکهال پکې د تروریزم له عمله د تلفاتو اندازه په ترتیب سره 500 او 0 ترخ کته شوې ده. د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ د اعلامیې له مخې په 2013 کال کې په عراق او سوریه کې د تروریزم د قربانیانو د شمیر د ټیټېدو یو عمده سبب په دې هیوادونو کې په دوامدار ډول د داعش ډلې د فعالیتونو کمیدل دي. خو داعش ډله بیا هم په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ تروریستي ډله ثبت شوې ده. په 2013 کال کې په مصر او سومالیا کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې زیاته مرګ ژوبله ثبت شوې ده. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د اعلامیې پر اساس په 2013 کال کې په سومالی کې یوازې یو تروریستي برید 1500 کسان وشل او په مصر کې بیا د یوې تروریستي حملې د تلفاتو شمیر 301 ته ورسید. د نړیوال تروریزم د فهرست له مخې په 2013 کال کې په میانمار او فلیپین کې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمیر په ترتیب سره 168 او 50 تنه ثبت شوی دی. د 2013 کال لپاره د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د فهرست لمخې عراق د هغو لسو هیوادونو په سر کې دی چې تروریزم زیات ځپلې دي. افغانستان په دوهم او نایجیریا په دریم ځای کې ده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بی سرحده ډاکټرانو ټولنې په مدیترانه سمندرګي کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د خپل فعالیت ختم اعلان کړی دی. ام اس اف په یو خبر پاڼه کې اروپایي هیوادونه په تیره ایټالیا په خپلو چارو کې په لاسوهنه تورن کړي. په همدې حال کې یوې بلې خیریه ټولنې هم چې په مدیترانه سمندرګي کې کډوالو ته بشري مرستې رسوي ویلي چې هلته خپل فعالیت بندوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نه په یو راپور کې اوري.
د بی سرحده ډاکټرانو ټولنې اعلان کړی چې په مدیترانه سمندرګي کې د کډوالو د ژغورنې لپاره خپل فعالیت بندوي. ام اس اف د پنځشنبه ورځ په مخام په یو بیان کې ویل چې خپل فعالیت د اروپایي هیوادونو او په تیره د ایټالیا د لاسوهنو له کبله بندوي. په بیان کې راغلی چې بې سرحده ډاکټرانو له 2016 کال راهیسې له لیبیا نیولې تر ایټالیا او مالټا د مدیترانې سمندرګي په اوبو کې شاوخوا 10,000 کډوال له ډوبېدو ژغورلې دي. د ټولنې په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې اروپایي هیوادونو نه یوازې د کډوالو د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې، بلکې د کډوالو د ژغورنې لپاره د نورو د مرستو د مخنیوي هڅه یې هم کړې. اکواریوس د بېسرحده ډاکټرانو د ټولنې د کشتۍ نوم دی چې په مدیترانه کې د کډوالو د ژغورنې په برخه کې فعالیت کوي. د روان کال په جون میاشت کې وروسته له دې چې ایټالیا خپلې پولې د کډوالو پر مخ وتړلې، نو ام اس اف ته چې 613 کډوال په اکواریوس کې ژغورلي وو، هم د دې هیواد بندرونو ته د ننوتو اجازه ورنه کړه. په 13 نومبر میاشت کې ایتالیا د بیسرحده ډاکټرانو پر ټولنه تور ولګاو چې په خپل کشتۍ کې 100 ټنه زهرجن کثافات د ایتالیا پولو ته لیږدولي او په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ام اس اف یوازینی مرستندویه ټولنه نه ده چې په مدیترانه سمندرګي کې له کډوالو سره د مرستې فعالیت بندوي. یوې بلې غیر حکومتي خیریه ټولنې ساس مدیترانه هم ویلي چې د دوی په چارو کې د اروپایي هیوادونو د پرله پسې لاسوهنو له کبله په مدیترانه سمندرګي کې خپل فعالیت بندوي. د دې مؤسسې د عملیاتو مسؤل فریدریک پینارت په یو خبر پانه کې د ساس مدیترانه د فعالیت د زندېدو خبر ورکړی. ام اس اف او ساس مدیترانه دواړو ویلي چې د دوی د فعالیتونو بندیدل ښایي د مدیترانه په سمندرګي کې د هغو کډوالو د تلفاتو د زیاتېدو باعث شي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان، پاکستان، سوریې او عراق په ګډون له یو شمېر جګړه ځپلو هیوادونو څخه هر کال لسګونه زره کډوال د مدیترانه سمندرګي له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي، خو په تېرو څو کلونو کې پر دې لاره د زرګونو کډوالو د ډوبېدو او مړینې راپورونه ورکړل شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ نن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې چې د شمالي کوریا او امریکا استادی سره وګوري او پر خپلو معقولو اندیشنو خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا ولسمشر شی جنګ پینګ غواړي چې د شمالي کوریا او امریکا استادی په داسې ځای کې چې د دواړو لپاره مناسب وي سره مخامخ شي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه له مخالفتونو سره سره چین د شمالي کوریا له مهمو سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کیږي. خبری اژانس پر یاره راپور خپور کړی چې جزئیات یې له فرشته جلال عزیز خبري.
په وروستي وکال کې چې شمالي کوریا له جنوبي کوریا او امریکا سره د اړیکو د شکولو هڅې پیل کړې، د چین او پینګ یونګ روابط هم ګرم شوي دي. د روان کال په دوبی کې د امریکا ولسمشر سنگاپور ته ولاړ او هلته د شمالي کوریا د رژیم له مشر سره وکتل. د امریکا او جنوبي کوریا ولسمشرانو له شمالي روري سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ټول به د کوریا د ټاپو وزمي د غیر اټمي کولو لپاره هڅې کوي، خو له هغه راهیسې په عمل کې کم پرمختګ شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر شی هیلمند دی چې امریکا او شمالي کوریا به سره وګوري او د شمالي کوریا د اټمي لانجې د حل لپاره به مثبت پرمختګ ته لار برابر کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر شی له خولې په یو بیان کې لیکلي چې د نړۍ او سیمې وضعیت او د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې حالت ثبات نه لري. ولسمشر شی ویلي چې د چین او شمالي کوریا ترمنځ په وخت همکاري او راکړه ورکړه ډیره مهمه ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د کوریا د ټاپو وزمي د غیر اټمي کولو او په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګولو لپاره د دوی په تعهد کې بدلون نه دی راغلی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو د چین د حکومت له لوړ رتبه ډیپلومات وانګ یی سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې له امریکا سره د دوه اړخیز اعتماد جوړولو ته اړتیا لري او غواړي چې په عین لور حرکت وکړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر تر سبا په چین کې دی. د چین ډیپلوماټیک سرچینې اټکل کوي چې د هغه هیواد ولسمشر شی جن پینګ به شای په نږدې وخت کې شمالي کوریا ته ولاړ شي. د شمالي کوریا د کمونست رژیم مشر سږ کال 3 واري چین ته سفر نه وکړل. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ څو ورځې وړاندې وویل چې د راتلونکي میلادي کال په جنوري یا فبروري کې به د شمالي کوریا د رژیم له مشر سره بیا وګوري. ترامپ وویل چې د دې کتنې د ځای لپاره درې سیمې تر غور لاندې دي.
تاسید آزادی رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري. د آزادی رادیو اوسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله چې د ماښام تر او بجو دوام کوي له احمد جعفر احمدی نه واوري چې د تازه راپورونو او خبرونو سره استودیو ته راغی.
تشکر از شما سالی صاحب.